یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه د سپین بولډک چمن لار چې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمن د تیرې اونۍ لنخته وروسته بند شوی او بیرته خلاص شوی دی. پاکستان سرحدي ملیشو او ان فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دغه لار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته خلاص شو. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستاني چارواکو او په کندهار کې د طالبانو د ولایتي چارواکو ترمنځ خبري بریالۍ پر مخ لاړې. په کندهار کې د طالبانو د ولایت ویاند محمد اعظم هم تایید کړ چې دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سوداګرۍ لپاره د دوستانه پالیسۍ د نشټوالي په شمول بیلابیل دلایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړې ورکړې کمیدو عوامل بلل شوی دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یکشنبه په دې رایه واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوې پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویې کمیشنرۍ وایي چې تر اوسه پورې 1,00,000 اوکراینیانو ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. فلیپو ګراندي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګري ته تللي دي. دغه راز امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې د لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. او د کیف په جنوب لویدیځ کې د واسلی کیف ښارواله وایي روسي ځواکونو پر دغه ښارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تویلو یو ترمینل اور اخیستی ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ښاروالې ناتالیا امبالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې آسمان ته پورته کېږي. اوکراین وایي چې د روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د ګازو یو پایپ لاین په بمونو الوزولی دی. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د دې هیواد صادر شوې جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالی معاملات 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، خو پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي. د افغانستان نوموته سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګل زمان پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. پر مړینې یو شمېر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کونړ نالۍ ولسوالۍ کې د سیند له اوبو څخه د سړک جوړولو لپاره یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې.
سنادی دیوال اویا متره اوږد لري، 14 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي. سلګون خلکو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د دې هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې له افغانستان سره مالی معاملات د 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي. هغه حالت ته چې د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. خو د امریکایي چارواکو په خبره پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پوره صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینی ماړی په وی اعلامیه کې ویلي یو شمیر امریکایي چارواکو چې هویت نه د افشا شوی په دې اړه ځنیو خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحات پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری یې وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هر کلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه په تورخم کې په پام کې ده.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټې را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو را کړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشری به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بده اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې کډوالو ته یوه نمره ځمکه ویشي. چارواکي وایي دا به هغه کډوالو چې په دې وروستیو کې بیرته غزنی ته ستان شوي او کورونه نه لري.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د کورنو د جوړولو نمرې وروبه شي. دوی وای دغه ژمنه غزنی ته د طالبانو د حکومت ته کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حکانی کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د شنبه په ورځ په دیار ازادي رادیو ته وویل شاغلی حکانی غزنی ته د خپل یو ورځنی سفر پر وخت ژمنه وکړه چې له کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ترڅنګ د طالبانو حکومت په پام کې لري چې بې کوره کډوالو ته به یو نمره ځمکه ورکول کیږي. نوموړی وایي دا به هغه کډوال وي چې خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، یا خو کورونه نه لري او یا یې هم د جګړو او یا هم طبیعي آفتونو له امله نړېدلی وي.
د مهاجرینو چارو وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی صاحب راغلی و غزنی ته، او بیا یې ژمنه وکړه هغه مهاجرین چې خارج کې اوسیږي چې هغه خپل وطن ته راستون شي نو موږ به یو نمره ځمکه ورکوو.
په غزنی کې د کډوالو شارګوټي ترڅنګ د پولیسو، ښوونکو، معلولینو او ځینو نورو کسانو لپاره هم د نمرو د ویش پروګرامونه وخت په وخت پر لار اچول سوي، خو د وخت حاکم چارواکي نه دي توانیدلي چې د دغه شارګوټو مځکې تقسیم کړي.
ولسواکي
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د سین له اوبو څخه د سړک ژغورلو لپاره د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دیوال اویا متره اوږدوالی او شپاړس متره لوړوالی لري او د 8 میلیون افغانیو په لګښت د ټول ګټو وزارت لخوا جوړیږي. په دغه پروژه کې د چارواکو په خبره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین وای د ناړې ولسوالۍ اړوند د خونانو کس کې د سینو اوبو سرک سره نږدې ساحې ویجاړې کړې وي او نږدې وچی سرک هم تخریب کړي. د دوی په خبره چې که سرک ویجاړ شوی وای نو ورسره به د ناړې بریکوټ، کامدیش او برګي مټال ترمنځ د موټرو تګ راتګ بند شوی وای، خو دوی وکولی شول چې د وزارت لخوا ورته استنادي دیوال جوړولو ته بودیجه منظور کړي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی معاذ د استنادي دیوال د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ سره نږدې د لیو سین سرک د ډېر لیو تهدید سره مخامخ و، کوم چې شرقي نورستان ته او دا پورته ناړۍ ولسوالۍ او بریکوټ او د کلام ساحې ته دا غټ سرک تللی، نو نږدې وه چې دغه سرک قطع شي. فایده مې وزارت محترم مقام 8 میلیونه بودیجه په پام کې ونیول شول او دغه استنادي دیوال ورباندې جوړیږي. استنادي دیوال 10 متره اوږده لري، 14 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي، سلګون خلکو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
د هغه په خبره چې د کونړ په زیاتو ساحو کې سیند او یا هم بارانونو سرکونه یا ویجاړ کړي او یا هم د ویجاړې دوه ګواخ سره مخ دي چې جوړولي اړین دي، نو باید چې مرستندوی ادارې او مرکزی حکومت ورسره د یاد ستونزې هواري کې مرسته وکړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د لویدیځو هیوادونو یوې ټولګې موافقه کړې چې د پیسو د لیک د نړیوال سیستم ته د یو شمیر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعې مشري متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او بریتانیا کوي او دوی د روسیې پر مرکزي بانک هم محدودوونکي اقدامات وضع کړي دي. دوی پر روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته غځېدلی او تازه پلازمینه کیف کې نن سهار هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپورټ لري. جزئیات به له اسدالله لودین نو ورو چې په سټډیو کې را سره دی. مهرباني
او مننه نوري صاحب. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیک ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 12000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د لیږد معلومات هم ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونه ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوري او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې د روسی کوم بانکونه به دغه بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات کړه چې دوی به د لیست کې ډیر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دغه اقدام به د روسی یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو ده چې روسیا اروپا ته د انرژي تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه بعد روسیې مرکزی بانک پر لویدیځو هیوادونو د 610 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسارو له خرڅلاو منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به اغیز محسوس وي او د روسیې روبلو ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي چې نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي، او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته هم نږدې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین له جګړې نه زرګونه کسان هم د اوکراین له پولو اوښتي دي، او دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، او نړیوالو بشري موسسو د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنیو مرستو غږ کړی دی.
لودین صاحب مننه. د غراز په اوکراین کې یو شمیر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له بد وضعیت سره مخامخ دي. وړاندې په خبرونه کې مو په اوکراین کې میشت له یو افغان کډوال سره هم خبرې کړې دي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه زو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی بایدن دا سپارښتنه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کړې ده. اوکراین د روسي الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندیو او د غراز د جاولین ټانک ضد راکټونو غوښتنه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام په دې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لیلام پروسې ګټونکو د تر ټاکلې مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تصفیه کړي. یاد بانک وړاندې لیکلي وو چې د پیسو د لیلام د بهیر مخه د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک تیرونی هم 10 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړی و. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای د خونی او پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلې دي. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې د مشر یونس مومند په مشرۍ افغان پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادراتو وارداتو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پنګونې او د پروتو ستونزو د حل په برخه کې خونې ته ډاډ ورکړی دی. دا لیدنه په داسې حال کې کېږي چې مخکې تر دې هم افغان سوداګرو له ایران سره بندرونو کې د لوړې تعرفې او یو شمېر نورو ستونزو له امله شکایت کړی وو. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 190 افغاني ودرش پوله، یو یورو 103 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 113 افغاني، نه شپېته پوله، یو سودریال درویش افغاني اته 50 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانی 3 دیش پوله زر هندی کلدار 1 زر 8 افغانی او زر پاکستانی کلدار 515 افغانی.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه تر دوهمې نیمه پورې به اجمل اند استاسو قربوي
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې لکلونو راځي اوسېدل ل واخ سره مخ کړی دي. لا دی افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیش دی افغان پختلی چی د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. چې کم شهر کې ما یقینا چې داخلي شهر کې امنیت او شاوخوا نورستان شته نو پوښتنه
دا شهر څه نمیږي؟
شهر خمنیتکی. زه په خمنیتکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه په هغې کې هم لګېدلی و یو توغندي. دا پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد ویل چې هغه ځای ودانی ته پور لگی دلائی دی یعنی دیر جانی رسوالی دی نور دغا خوزموش دی دغا وضعیت تی. البت از موش دی شار ندیر خلق دی دی پولین خواه تا دی لوو خواه تا غواری چی آخوا واوری
پخار که خوراکی مواد ستا مغازی خلاصی دی دی خلقو وضعیت سنگ دی
د خمنیتکی خود د خمنیتکی چې زایم پکښې ډېر او وضعیت یې ډېر آرامه دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه وه وارخطایي وه په خلکو کې. اوس خو دغه دی زما چې چېرته ژوند کوم نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی نو ډېر آرامه خلک ډېر اوږده اوږده قطارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې و. ځینې خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وي. نما البته بانکونو ته قطارونه یو څه شته نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي یرغل سره مخ دی له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پملینا یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقي لپاره سایه بللې.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپې ته کله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل شوی سندرغاړی په 1918 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 40 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي افغانستان د موسیقي کورنۍ لګ تر لګه لاسو ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خبر کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینې ستر ازای بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د هغه سندرې یوه برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګلو زمزمه کوي او له یو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خپرولو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دا ستر انسان بې تمې راته ګران و. یو له هغو عزیزانو مې و چې پیزندل می خاغلی دریا د خپل پیغام په دوام لیکلی هر ځل چې د ګلغونډي ارغوان ګل کېدل زما په غوګونو کې به د استاد سندري انګازه کوله
په ګلغونډي
اریانا سید یو بل افغان سندرغاړي د استاد ګل زمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي هغه هم په خپل فیسبوک باندې کړی د دې لپاره چې وایي کړایسول د هغه ترڅنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوی سندرې ووایي لامل یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي یو بل افغان سندرغاړي شفیق مرید هم په خپل فیسبوک باندې د استاد ګل زمان پر مړینه خوښینی ښودلې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګل زمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولي
د استاد ګل زمان مړینه د افغانستان د موسیقي لپاره ستره ضایع ده د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقي لپاره
استاد ګل زمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلې دي هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کاپ په میاس کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقي د بابا لقب ترلاسه کړ
موسم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د برتانیا میل رسپانې د کابل او نورو سړو سیمو د پهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خبره کړي رسپانې کابل پهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلی و د رسپانې له لیکنې سره سم دا پهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی ورسپانې د لسکونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پیره کوله ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي خو دا ورته حیرانوونکي ده چې پوهنتون یې پیلېږي میل ورسپانه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقي ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانیسته لڅو ویلو ډډه کړي یوې محصلې چې بهجا امان نومیږي ویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی استادان او نور کارکونکي هم هماغه پخوانی کسان دي ډیجیټل ژورنال او ګڼ نور ورسپانو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼل دي خو دې ورسپانو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و ډیجیټل ژورنال ورسپانه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول د ډیجیټل ژورنال ورسپانې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هر برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخلص زده کړو به برخې کړې وي د ورسپانې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړي خو ځینو بیا په دې انتقاد کړي چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړي ویلي دي چې خی یو شمیر استادان به هر تکلیف وي او سم ستاسو د پیغامونو برخه تر ورسېدو ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خیر الله هوته کې مد لغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم د اسلامي امارت د نظامی کارکونکو څخه غوښتنه ده هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترې نه پاتې کېږي برېښنایي ګروپونه دي نو دا چې موږ هېواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري برېښنا کمه ده نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامی ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي
مشرف الله اشرفیان د هلمند د ګریش ګلسوالۍ د سری خزیه د سیمې څخه ان شاء الله امنیت په دازګي کې د دکاندارانو څخه مده غوښتنه ده چې دا شی چې دی به ګران دی د اجر ارزانه کیونه کې دا وستي څکی
زمیر وایس د انمن ولایت د باباجه د سیمې څخه خبرې کوم کله چې طالبان د منطقه ونیو ته دا وسه مر په باباجه په سیمه کې مرسته نه سه مردا غواړي چې مر سره مرسته وکړي
زستن اولاد کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړپورو چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تاییدلی د برې پارسل ته بوسا وراچولي، څو مانه براز نکښلي بوسا وراچولي، دا رقم غوړي هغه چې څه اشه غوړي دي منګردی ویلي غوړي وراچولي، یا د وازګو غوړي وراچولي، دا رقم هر شی راواخله چې